کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه درته راپورونه او تحلیلونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزو خاطر هم اندیښنه لري. خغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادروایی د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتره د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي 12مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنې کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلور غوره ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یې د وګي په ولسمه د هند له ځواکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیاله لوبډلې ته د 255 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیایي جام لوبې د سپتمبر تر 11 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوز د مرکزي قومندې قرارګاه په اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 تنو زیات کسان مړ شوي دي او د هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینې مړۍ وایي چې په سلو کې 50 هغه مرستې چې په پوځي برخه کې او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوې دي د هیواد ته ورکړل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا هغه نجونې چې له شپږم نښکته ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبرځواکونو ګوډاګیان دي او د دوی د غوښت
په بخښنې سره په هرات کې د طالب ملاتړي ملا مجیب رحمان وژل کېدل او د رستیو نامنې په اړه د کارپوهانو نظر.
څنګه مې دا چې موږ په سمو سیمپو کې دا سو سیمپو نن ورشي دا سیمپو نن موږ خور کې نو سره نه دی.
او غزنی کې باغداران وایي چې سکل د انګورو حاصلات خراب شوی دي.
نیمز باغ وو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې 100,000 پرکی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوترش د شنبې په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پوره ته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي تا پرانیزی، لای هم په دې اړه څه هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې وره.
زموږ د ټولې انچونو هیلې او ارمانونه د مېزت لږی مو ټولې انچونو ډیر زیات نه
هی. روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یو ځینې لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی، د پرانیستو لپاره یې طرحه جوړوي.
زه کړې سموږه وزنی اسلامي حق نه کې سو باید موږ ترلاسه کړو. د طالبانو ورونه څخه مو یو وزنی هیله همدا د ترسو یو ځلې بیا زموږ په مخ باندې د مکتب دروازې پرانیسي، او زموږ مکتب یو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي، او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
همینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې وایي لا هم هر شیبه په تمه ده چې کله به د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښه خبره وري.
موږ ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي، او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغو نجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي، او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې تر کله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او 19 ورځې وشوه چې د نږدې 2 میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب الرحمن انصاری یې شاوخوا د 10 قربانیانو په ډله کې وو، په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې، او له طالب چارواکو یې څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ډول حملو عاملان دې عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې د مولوي انصار د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګا یې پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم وژل شول. د غلی مجاهد په وینا د مولوي انصاري د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی وو او هغه ته زغروال موټر هم ورکړل شوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی نظام د سولې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینیز سمیره حمیدی هم په یو ټویټ پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی و چې ولې د مولوي انصاري پر وژنه خفګان ښودلی او په پیښې کې د وژل شوو ملکي وګړو په اړه جدي غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم طالبانو په د افغانستان جګړه ویلي دي چې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو پر وړاندې امنیتي ننګونې شته، ځکه چې اوس مهال له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. له انصاري مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې او وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کرکیچ پړه په بل خوا کې ویل کېږي چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق قطمر سره د مرکې په سر کې کړې ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان له ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمایندګان دي، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وي فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو تر منځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروروي. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دینی عالمان وژل شوي دي په همدغو ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه یي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېر اوړي.
په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق قطمرو چې د افغانستان د روسي کړکیچ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وي. اوس به ورشو میدان وردګ ته. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د سلطان خېلو کلي د نجونو یوازینی ښوونځي زده کوونکي تر سره لمر لاندې درس وایي، او دغه راز د کتابونو له نشتون هم شکایت کوي. د دغه ښوونځي د ودانۍ رغولو چارې په تېر حکومت کې پیل شوې، روسه نیمګړی پاتې دي. تیات خوانځي زکون کې له حکومت غوړي چې ژر خوانځي ورته جوړ کړي. زموږ همکار په دې اړه بشپړ راپور را لګلې.
د شتنه زده کوونکو د ژغونه د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلي کې له هغه سرلڅي ښوونځي پورته کیږي چې له کلونو راهیسې چاري نیمګړي پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو دا لومړنی ښوونځی ده چې دا مهال په کښې کې تر شپږم ټولګۍ پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګۍ زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دې ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې داس ووایو سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خاورو کې کینو سره هم نه دی پاتې سمپ پاره دوی باد رسمیخته.
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او زموږ ته سیمپونه جوړ شي. موږ په خارو دوړه کې ناست یو. دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځی نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایېدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یې وایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللې. که یو حکومت پاکې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیم په پورې مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، یا د موږ د کلی وینئ، یا چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی یا جوړ شوی د هغه. موږ دغې نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعه د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلي اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خیلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ووري، که بادونه وي، خاوري، بېچارهګانو په خدای سپېرې میرې روشي. دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، زوشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی او که باد پې لګي، که خاورې دي، که دوړې دي، کار شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خیلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روستۍ بیې د ټاکلو په هدف اقدامات سمدستي عملي کوي. دا پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ووایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی اووه ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیا په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي، او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی اووه مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جی اووه په سرمشریزه کې د شوې موافقې له مخې د سمندر له لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی له لوري په ټاکل شوې یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزې موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یوه لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دې نویو محدودیتونو د پریکړې ستاینه وکړه او ویې ویل ما تل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې که اوکراین خوندي وي نو ټوله اروپا او ډیموکراتیکه نړۍ به خوندي وي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملي کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژۍ مارکیټونه د روسیې له دوه اړخیز یرغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی اوه ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
لا خبرنو ور اخوا
اوس هم چاپی نړیوال رسنیو ته کتنه لرو.
د هرات ښار د گازرګه جامع جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خبرونو توجه کړی ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنی مخ کې د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړی وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاري د پلویانو ګزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاري چې سږ کال د طالبانو د دښمنانو د سر پرې کېدو غوښتنه کړې وه په یوه لویه چاودنه کې ووژل شو. د خبرونې اشاره د انصاري هغې وینا ته وه چې په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته کړې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې انصاري پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویاند محمود رسولي په وینا لیکي انصاري له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وژل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي راډیو ته وویل چې انصاري د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاری کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاری د زیارت ترڅنګ د گازرګه په سیمه کې ژوند وکړ. هلته یې مدرسه، فرهنګي مرکز او راډیو لرله. د لویدیز یوې بلې خپرونې انډیپندنټ ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یوه کال کې د ښځو آزادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلی دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایسارې شوې. ورځپاڼه د مرزی بابا کرخیل په نوم چې یو وخت یې په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلی دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپندنټ په باور میرمن بابا کرخیل په دې نظر ده چې افغان نجونو او میرمنو د سترګو په رپ کې هر څه له لاسه ورکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. غزنی د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو په غزنی کې ډیر باغوانان وایي سګنۍ او روختونو او سیلابونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. شو زیات په دې راپور کې واوري.
د مز باغ و تیر کال تقریبا 400000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب سو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه سي او یې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سږنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمی بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د راوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو تر څنګ د انګورو باغونه هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه یې ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکل هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او تر څنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالیو اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ د دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندویه موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
په غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابله د انګورو باغونه بشپړه او راست سوي دي، او د باغو مالکانو ته سږکال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابله نور د خلکو کښتونه هم زبل سوي دي، خو لویه صدمه یا لویه ضربه یې د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راغوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ضرورت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت دی چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لیستونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی. نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې، د خپل سروي کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سش کال چې جګړه مکوفه سوې، سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
اوس هم ورزو ستاسو لنډو پیغامونه ته.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول په سیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بي سیم خدره یو سلام په احترام.
یاره د ولایت د رګریشن د شرک سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورورسیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي، زموږ سره نه دي سوي. فاصله موږ پیدا ما پیغام دی ورورسیږي. زه سمی ولایم د یرات ولایت د ماجور څخه لګیږم.
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبر راکوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي. دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا نرم سره د ولیا د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زاړه تاریخ سره خوانزاده اوس بیا داسې ظلم سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسې ورسیږي چې دا موږ غم وخوري. موږ سره دا ظلم ولکیږي. د اشرف غني د کرزي په کلو کې یو وخت دغه واله پر مړنه د وچې په 15 ورځې د اګر ټول مسلمانان د سنگینه څخه رانیولې راځه بیا د لشګا پر د اګر د وچې په 15 ورځې خو د کجه کیسه دی. او زه دوباره الهه کې هغه دی تیر کې او زه موږ دغه له روبه د مشترک یم زه دغه وکړستنه ګر د راوچ خلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب شهادت باندې ډېر سخت خوښینم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته کېږي. اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارت ستاسي په واکې دي، او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی ده او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کېږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک دی نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت خو تاسو د خلک نه پریښودو چې ول پټاونن تاسو کول دغه هم تاسو کول. اوس خو شې نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ست تاسو په واکې ده.
د د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د خلو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیو کې د ویډیو کانفرنس لاري خبر اعلان ته ویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزې په خاطر هم اندېښنه لري. کراچ پاکستان افغانستان ته د مرستو رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچي بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د رئیس الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان لمخي خغلی برادر پرون د وګي په یو لسمه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویل دي چې د هرات اوسیدونکو به د ټاپي پروژې له نمړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره هند او پاکستان ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. او د امریکا پاوز وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندې قرارګاه په اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یو ډله واستوي څو معلومه کړي چې پنټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د هیواد خلکو او دولت میلیاردونو ډالر زیان اوخته دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
درې جریبه تیاره مترو دي و طالبان راله ګرځې را سمار دوه لاکه مې بتاره کوم مصرف کړی و اته تنه پامیل را پسې ده د دې سرپرست یوازې زه.
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
د 4000 څخه 5000 په مابین کې دوه اندازه مریضان مشتدای کړی دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي.
دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نمګړي پرمختګ لاملونه څه دي؟ په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي د پرنګړې توګه رشت کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلبي سوري سګي مشکل لري.
د فیدا محمد په نوم یو معتاد وایي 15 کال کېږي چې بچان او کورنۍ مې نه دلیدلې.
15 مرمۍ لګې درم او اوس هم 15 مرمۍ په انس کې باندې درې په کورنۍ کې باندې عملیات سره ما څه سوالات یا کول ګنده ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بل کومندان صاحب
په دې ښځه کې خامہ خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوسېته بوزو.
سمه ده کومندان صاحب مخکې شه.
کومندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل سوی. او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بېوزلي هم ډېره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې وه چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوې، له دوی سره دا مرستې نه دي سوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوی، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په ډېرو پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او د بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ یو بزګر ازادي راډیو ته وویل په تیر فصل کې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو ده ته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جرې په تیراک مې کړی دي، طالبان راله ګرځې راسمار دوه لاکه مې په تریاکو مصرف کړی و، اته تنه پامیل راپسې ده. د دې سر په راست یوازې زه یم، هره ورځ پوروړي راته ولاړې، دروازه راټه کوي، په موټرګا ټېلیفون دا خو ګره پوروړو راته وړي دي. اوس مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅومه.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. د ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نسته. د لس کسه پامیل سرپرستي یوه عاجز ما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدلي معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه، خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشتوالي له امله بستري خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نسته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابین کې دومره اندازه مریض مریضان موږ تداوی کړي دي. دا روغتون د شل ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي، کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و د عامې روغتیا وزارت د انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نه اوسې موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پورې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسؤل وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړې او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډېره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه به دې څو مور د پاره پرېږدي، هلته څو چې دغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسوالی کېدای شي د یو شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پرېږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل زم خپل راځم پر لارې زر رقم نشې پرتی یو ته ګورم نه ولا چې دې راګر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمي وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسېدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مندي شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعاله کړي چې خپل دوامداره تو خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترونو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه قواره چه ما متاد که هم؟ پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اورېدلی سئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړي پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړي پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشه یي موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري. نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیاوې د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده. دوم د بدن د ویټامینونو کمواله چې دا په تشکل کې ډیر رول لري. بل عوامل واسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي دا باعث کېږي، بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه هغه باعث د سو شکل کېږي. دبر یو عوامل واسباب دغه نشه یي مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی حتی تر میتامفیټامین پورې، مثلا د چارس یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې دغه پروسه د مختلف کندی سره مواجه کوي، په تخیص سره چي او دا باعث سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشه یي مواد ولې د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسنتا ده. پلاسنتا الله تعالی داسې پیدا کړې چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد و نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي د ماشوم ته ضرر پېښي هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نگانه جوړ شوی چې دغه پلاسنتا عبور کوي. کله چې تیر شو اول شی چې ده په عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دو پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دو پلې، سترګې مشکل لري، پزه دوه نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کېږي او سوی شکل منځته راوړي.
نشه یي مواد خو ډېر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډېر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشه یي مواد چې ډېر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري نو هغه ډېر نقص کې نسبت هغه مواد ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده، مثلا شیشه یا میتامفیټامین یو ماده ده کله چې وجود ته داخلیږي دا اصل کې دا باعث د سخت هم کېږي، باعث د سوی شکل هم کېږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډېر زیات وي؟
هر مرحله ځان ته ځانګړتیاوې لري، هر مرحله ځان ته مشخصات لري. ښځو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي او ورځې نه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازي ده او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي، ټول اعضا او سیستمو ته یعنی تهداب گذاري دلته کېږي، په دې کې هم ډېر مهم ده. او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم، نو په اوله میاشت کې د امیدوارو میندو ته ډېر موضر واقع کېږي، په دې سبب چې هلته نطفه گذاري کېږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینه ګام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر آخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیت څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیت دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمین اساس فاکتور ده د ولادي نیمګړتیا لپاره د ماشوم. نو په دې سبب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګرټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې، په پیشرفت کې، په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعدې سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد اتمن ورته توقف ورکړي، که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي، تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي، چې ساختمانی تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي، په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي. او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشد او نمو به ډېر علمي شکل سره به وکړي.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډلیوري کوله، خو د بیکار انډیوالانو له امله په نشو اخته شو او له درو څلوېښتو کالو راهیسې نشه کوي. فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوری کړی او د نشو له امله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 کلن بوډا نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی دا به خپله د له خولې واورو.
ما کسب چې دی موټرواني ده، ما خپله ډېر وخت موټرواني وکړه، بیا په دې نشو سره اخته شوم. بعد از موټرواني موټرواني سم پاس شو، یو کار په سکوټ کې کار وکړ، په سکوټو کې بیا زخمي شوم. از زخمي تو به سبا کسب و کار پاس هم بعدا نن د سبا ته نشه ایلا داشتی واجه سب پر مخبل پیچه دیری بی پیچه دارو هم اما بعد از شو کسی دانی بعد هم سردن پر منظره هست سگریت مسکور پر سگریت وقت هم یو اکاز مرکرسی بو در اکاز سر پر چرس وقت هستم در چرس سب بیا پر تاریاک وقت هستم تاریاک سب بیا پر پردور وقت هستم پردور سب پر چرس وقت هستم نشه می یو دو سل بیرد کاره دو سل بیرد کاره کیش بخواهش تیر رو من شو وردش کارم زی پا کاریان جی نشو اول پر اصاب کاروبار مرسه څوک لکه یې نه مرسه څوک چې بار نه کوي په منځ سره یو نه چنده څوک چې بار نه کوي ایسا وله سنې موټر نه درلوده په نیم نیم کې ماز ماز تللي دا نه شه په خاطر غلاب شی ما نه کوي دا کبارې بولې په پسې بولې چې بولې دا به موټر ولاندې به اخبار زه به نشه بم پیا کوي دا د ورځې درې سوه څلور سوه تر پنځه سوه پورې مې پیا کوي مې وینم سره بم پر ډوډۍ ورکوي انورې بم پر نشه ورکوي
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالاست موتاجین ته نور خلکو ډیره پوستک په ناروغي اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو.
موتاجین چې په کوم ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سور رنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغۍ دي. مثلا دوی د پیشکاری د لارې دغه مواد چې اخته په میکروبونو اخته پیشکاری وي، بل ته انتقالی او هغې نه بل ته انتقالیږي. په یو می یا مردردانی دی چې دوی ته انتقال لګي کوم ساحه کې چې پیچګاری کوي، د تمنګ کیموسس وی د جلد کم برخه کې زرقی مواد وي، اخلي هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې او تورواله د پوستکي مچره شي، بل اخره د پوستکي لاندې هغه کوم واز ده چې د غوز ته انتقال لګي او غینه غوخه او ډو کې ته بل اخره د ساحه د وزو د منځ ته سبب ګرځي. دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابي یا وانتانی حالت چې یو میکروب مود خله کې په مجموع د وینې کې یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي، خو هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي. بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځای وګره، هغه ځای چې وګره ول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې د دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان لپاره جوړوي. دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزي کې شته، خپل د پیچکاری وست استعمال د یو نابل مریض دوی که زیات انتقالیږي، دوی خیرن مواد نه استفاده کوي، خوراکي خیرن مواد نه اخیرن یو بونه دوی استفاده کوي. مجموع کې دا ټول دی بچ کیږي چې متادین ډېر دی جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
ایا په هدالاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د زهرا په نوم میرمن د سړک پر غاړه ناشته وی او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه خپل څلور وړو ماشومان سره له ځان سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساتا کنده یم تا وڑو وڑو بچیان را پاتا دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وقتی دادل تا چکایی تی ناسته
کنده و بیوز لکزه یم یو خیر و خیرات دولو ما
کماندان صاحب دیماشمان تاو گورا چون را تیز بارا نوری دول پا بول هم ده خشتی دی و دوی بیام نرا بیدارا کیگی
خواه ماشمان خود چون را شوخ بی یواش با مارا ما نکینی
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخی او لوبې کوي زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کېږي دا څنګه خوب دی
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي په رڼو سترګو ویده دي
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي د دوی خوب همداسې دی
دا څنګه خوب دی تا په رڼو سترګو خوب لیدلی وي
کماندان صاحب دا دی زه هر څه خوروما خو دوی هېڅ نه بېداره کېږي بېخي لکه مړه چي
رښتیا هم دا خو بېخي لکه مړه چي وي
زموږ بېچارهګان اولادونه خو په ژوندوني هم لکه مړه چي وي ژوند خو د پیسهدارو خلکو دی موږ کله په ژوندیو کې حساب یو
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناسته او چغې وهې نه ستړی کېږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کېږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم
نو څه وکړم کماندان صاحب مجبوره یم چې سوال ونه کړم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دروغ مه وایه خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه ده قمندان صاحب مخکې شه
قمندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ را سره ناقه مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قمندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قمندان صاحب عذر درته کوم پلو درته غواړم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راځه
السلام علیکم قمندان صاحب
وعلیکم سلام راځئ راځئ ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو څه قمندان صاحب دا دغو ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زهرا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلي وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده قمندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول معتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په ارامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا د تاسو وګوري ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زهرا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پرته ده
ښه ښه
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو ارامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم تا تاسو مهرباني وکړی او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، همداسې به وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د سهارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو پلانډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.